د نن او وضعیت په خبرونه کې د طالبان لخوا پر رسنیو محدودیتونه. د بی پولی راپور ورکونکو سازمان وایي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په زیاتیدونکو توګه تر پښو لاندې کیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دویم مطلب کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی وده ته کتنه کوو. د معلوماتي ټکنالوژۍ شنونکي وایي په افغانستان او نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي د ودې په حال کې ده. دا او نور د نن او وضعیت په خبرونه کې.
روغ جوړ او خوشاله وسی او په همدې هله د نن او وضعیت د خبرونه ته خراغ لاست. زه وحید فیضیم. تر هر څه مخکې زو څو لنډ خبرونه اورو او بیا به د خبرونه دوام کړو. ته یادونه وړ بولم چې په دې خبرونه کې د افغانستان کې د رسنیو د وضعیت او ترڅنګ په نړۍ او افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په ځانګړې توګه د ای آی یا د مصنوعي ځیرکتیا د وړتیا په اړه به خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیل بریدونه وغندل او ویل چې دا به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات کړي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا بریدونه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د حریم څرګند سرغړونه ګڼل کیږي په سیمه کې د تاوتریخوالی د زیاتولو یو هڅه ده. د افغانستان د پخواني حکومت ځینو چارواکو او سیاسي مشرانو هم په ایران باندې د اسرائیل د پاوس د جمعې د شپې بریدونه په سخت ټکو غندلی او دا بریدونه د ایران د ملي حاکمیت په وړاندې سرغړونه ګڼل ده. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په یو خبرکړې اعلامیه کې د غس بریدونه په سیمه کې د کارکچ د پراخېدو او د نړیوال سولې او امنیت لپاره ګواښ بللی دی. د اسرائیل پاوز په ویلامي کې ویل زموږ پیغام واضح دی، هغوی چې د اسرائیل دولت ګواښي او غواړي چې د سیمه پراخې جګړې خواته ورټیل وهي غټ قیمت به ادا کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د اساسوالي سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا بشري حقونو د سرغړونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغې ډلې پر چلن اندېښنه ښودلی او ویل چې ملګري ملتونو د جنسیت پر بنسټ د طالبانو کړنې د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فائق ویلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ښځې او نجونې د ټولنیزو انساني او د دغې ډلې لخوا د جنسیت پر بنسټ د بیس څخه د سخت زیګیدلی بشري حقوقو د بهرن سره مخ شوې دي. او د افغانستان د کرکټ د عبدلانو لوبډله د ایمرجینګ آسیا جام سلو په لړ کې سبا د عمان په قربتوب له سریلانکا سره پایلوبه کوي. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلوبه درلوده چې افغانستان وکول شول د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د هند الف لوبډله د 200 منډو هدف ورته ټاکلی و خو هند یوازې یو سلو شپږ اتیا منډې وکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونو ته هم ماتې ورکړي. د بی پولی راپور ورکونکو سازمان وایي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په زیاتیدونکو توګه تر پښو لاندې کیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په هلمند ولایت کې د رسنیو مسؤلینو او خبرلانو څخه وغوښتي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو له خپرېدو ډډه وکړي. جزئیات په ریپورت کې وګورئ.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پر رسمي ډول رسنیو ته ویلي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو له خپرېدو ډډه وکړي. دغه مرکز یاته کړی چې دغه بندیز په عمل کې دوه سبب په دغه ولایت کې سیمه ایزې ټلویزیوني خبرونې هم بندي شي. د افغان خبرلانو د ملاتړ دغه مرکز ویلي چې اوسمهال په هلمند ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي خبرونې او د سباون په نوم د خصوصي ټلویزیون خبرونې لا هم دوام لري چې د دې پریکړې په عمل کې دوه سبب د دوه تصویري رسنۍ هم بندي شي.
متاسفانه اخیراً طالبان تصمیم گرفتن که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سطح ولایت ها تطبیق کنن. تا کنون در ولایت های قندهار، تخار و همچنان ولایت هلمند و بادغیس طالبان این تصمیم عملی کردند و به خبرنگاران و رسانه ها دستور دادند که پس از این نمی توانند از زنده جان ها تصویر برداری کنند که این خلاف قوانین وضع شده به خصوص قانون رسانه های همگانی در داخل افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان نگران این موضوع می باشه و
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خبر د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په پام کې لري د امر بالمعروف قانون په تدریجي ډول پلی کړي. په ورته وخت کې د بې پولي راپور ورکوونکو سازمان یا آر اس اف چارواکي وایي چې دا محدودیتونه د اندېښنې وړ دي.
په 2021 کال کې چې طالبان واک ته ورسېدل، د دوی ویان د بې پولي راپور ورکوونکو سازمان ته ویلي وو چې ژورنالستان د پخوا په شان کولی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د هغوی په وړاندې به هیڅ تهدید نه وي. نو دا نوی اقدام چې په رسنیو کې به د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپرېږي، دا وحشتناک اقدام دی چې د رسنیو ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له منځه وړي.
د بی پول راپور ورکوونکو د سازمان د چارواکي وایي چې طالبان غواړي د نوې ملسې د پشان پالیسيګانې عملي کړي.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر حبیب الله اخندزاده او په قندار کې د هغه ملاتړي د طالبانو د نوې ملسې پالیسي پلي کړي دي. سره له دې چې په تیرو څو لسیزو کې وضعیت ډیر بدل شوی دی، کله چې د عکسونو په اړه مسله یادیږي دا ډیر متضاده مسله ده. تاسو وګورئ چې طالبان غږیزې رسنۍ په خپله ګټه څنګه کاروي. په ټولنیزو رسنیو کې په مشخصه توګه د ایکس د ټولنیزې شبکې څخه څنګه ګټه اخلي، او په ټویټر کې د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پاڼې ته وګورئ، هغه په دوامداره توګه عکسونه خپروي.
د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبان د بیا رسیدلو پر مهال 1400 ډول ډول رسنیو فعالیت درلود، خو د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان د راپور لمخې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبان د واکمنۍ پر مهال د دغه شمیر نږدې نیمایي رسنۍ بندې شوي او په زرګونو خبریالان په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. وحید فیضي، د امریکا غږ.
په دې ورسته کې په نړۍ کې په افغانستان کې هم معلوماتي ټکنالوژي د ودې په حال کې ده، او ورستر بلې په معلوماتي ټکنالوژي کې نوې نوې خبرې او نوې مسایل راپورته کیږي. یو له دغو مسایلو مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی ده چې په دې ورسته کې د خلکو پام ځان ته راړولې دي. پر همدې موضوع له ما سره د معلوماتي ټکنالوژۍ چارو یو شنون کې قریب آریان ملمه ده چې ورسره به خبرې کوم. آریان صاحب، زموږ خبرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام. د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې راځي په دې باندې په لوک چې اي اي خلکو ته څنګه معرفي شوی دا د اي اي د فعالیتونو په اړه، په خپل اي اي یا مصنوعي ځیرکتیا څنګه تاسو ارزوئ؟
مصنوعي ځیرکتیا خو هغه ټکنالوژي ده چې نن سبا نه یوازې شخص ځایونه کې، بلکې په ټوله نړۍ باندې خپلې وزرې غوړولې دي. او مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې د انسان په څیر استدلال کولی شي، د انسان په څیر فکر کولی شي، او د انسان په څیر مثلا انسان تیز سرعت سره کار کولی شي. هغه د مصنوعي ځیرکتیا یو د هغو مطرحو او هغو اړینو مزایاو څخه ګڼل کېږي چې نن سبا یې په نړیواله کچه باندې مختلف خلک تر خپل اغېز لاندې راوستي.
خدیر خو د مصنوعي ځیرکتیا نه څنګه استفاده کیږي، یا په مجموع کې موږ څنګه کولای شو چې ورنه استفاده وکړو؟
دا کې کنه مصنوعي ځیرکتیا ماشين ته د ذکر په اساس باندې هغه ته معلومات ورکوي. دی او مصنوعي ځیرکتیا هغه معلومات تحلیل کوي او د هغه نه وروسته هغه کوم مصنوعي ځیرکتیا ماشين چې دا هغه زده کوي او بیا د انسانانو سره استفاده وړګي. نو انسانان هم مختلفو کارونو ته اړتیا لري چې هغه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې نن سبا ته ډېر اسانه او ښه شکل سره د حل او فصل وړ دي. په روغتیا کې، په تعلیمي ډګر کې، تر څنګ یې په کرنې په برخه کې، مختلفو برخو کې مصنوعي ځیرکتیا کولی شي چې انسانانو ته معلومات ورکړي او کارونه ورته اسان شي. مختلفې کمپنیانې نن سبا کار کوي چې هغه د مصنوعي ځیرکتیا چک بورډونه جوړوي چې هغه په لیکلې بڼه باندې د مصنوعي ځیرکتیا هغه مواد خلکو ته په لاس ورکړي وي تر څو خلک پرې په اغېزمن ډول او په ښه شکل باندې استفاده وکړي. تر څنګ یې مختلفې نورې کمپنیانې دي چې هغه په دې باندې کار کوي چې په ښه شکل باندې ماشینونه او روبوټونه تولید کړي چې هغه په تیز سرعت سره او چټک کار وکړي تر څو د انسانانو ځای ونیسي او په دغه شکل باندې
نور مخکې دین چې لاړ شم نور پوښتنه وکم. تاسو فکر کوئ چې په یو وخت کې به د انسانانو د کارونو ځای به ونیسي د مصنوعي ځیرکتیا؟
دقیقا نوي سلنه د دې احتمال شته چې د انسانانو کارونه هغه مصنوعي ځیرکتیا ته ور واوړي. تر هر څه لومړی د دې پیرودونکو د ملاتړو په برخه کې څو کار کوي او د هغې دنده وه روبوټ اور ورولډي مثلا موږ دا موږ وینو چې د ټلا کمپني په ډرایور موټرونو ته د دې ډرایورانو دند په خاطر کې د اندرنګ د ډاکټرانو هم لدی بار څه څه استثنا نه دی او په افغانستان او راډیولوژستان هم د دې استعمال لري چې له څنګه لري چې ځکه چې مصنوعي ځیرکتیا په هغه کې باندې د تصویر یا ایکس ری اخلي چې هغه له ځینې وسیلنه د خط پر او زر غلا تر نورو اخیستات کول باندې په هغه کار تر سره کوي او هغه د سکرین سکرین اخلي. نو دې ته ورته نور مختلف ځایونه چې مثلا مصنوعي ځیرکتیا حقوقي مشاور په توګه باندې دنده تر سره کولی شي چې انسان د دې دندې په څیر مصنوعي کیږي او تر څنګ یې مختلف نور مثالونه یادولی چې مصنوعي ځیرکتیا د انسانانو دندې د ګواښ سره
اوس په افغانستان کې خلک څومره د مصنوعي ځیرکتیا یا له اي اي سره آشنا دي په دې اړه معلومات څه دي؟
مصنوعي ځیرکتیا لکه د صنعتي انقلاب په څیر یو داسې انقلاب و چې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ باندې خپل اغېز ولري او په افغانستان کې که څه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې د مصنوعي ځیرکتیا د خوا خلک اغېزمن دي او خلک پرې صنعت وغیره لري خو دلته که څه هم اوس لپاره فعلاً دومره پرمختګ نه ده موجود او خلک یې باطل کې دومره آګاهي نه لري. نو ضروري ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی زیات شي چې په ځانګړې توګه د دولت دا مکلفیت ده چې په دې برخه کې د ځینې برنامې پلي کړي او ټرینینګونه چمتو کړي د ځوانانو لپاره موضوعات هغه کې شامل شي چې مصنوعي ځیرکتیا او ماشین لرنینګ د هغه مسایل دي چې تر څو په راتلونکي کې ځکه دغه موضوع د هغه ټکنالوژي ورځ تر بلې پراخېدونکې ده او د هغه چې عامه پوهاوی پرې برخې کې دا
نو موږ په افغانستان کې په کوم برخه کې کله کې واضح کې مشخص کې د مصنوعي ځیرکتیا نه استفاده کول شو؟
دقیقا له مصنوعي ځیرکتیا څخه د زده کړې په برخه کې مثلا ډېره زیاته استفاده کېږي مثلا موږ سبا په افغانستان کې د موضوع ده چې په خاصه کې په دې نه موضوع نه کوي په کور کې مثلا دوی آنلاین پرې کړې کول چې مصنوعي ځیرکتیا د مختلفو چټبورډ څخه دوی استفاده کول چې هغه د یو استاد حیثیت ورته لري او یو مشاور حیثیت ورته لري. نو دوی کولای شي چې له هغې څخه عینې لکه یو استاد چې چا ته څنګه مشوره ورکوي دغه چې مصنوعي ځیرکتیا دوی ته مشوره ورکوي عینې لکه یو استاد چې چا ته څنګه درس ورکوي دغه چې د درس کار ته واخلي. تر څنګ یې د کرنې په سپور په برخه کې مختلف ماشینونه تولیدیږي چې هغه مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال وي او کارونه ورسره اسانېږي. د روغتیا په برخه کې مثلا اوس هغه پروژه او هغه ماشینونه رامنځته شوي دي چې هغه دلته کار کوي په افغانستان هم راغلي شوي دي او مصنوعي ځیرکتیا سنبال دي او هغه عملیاتونه چې څه ورته او څه عملیاتونه ترسره کوي او چې د هغې له جملې څخه دی د سترګو عملیاتونه دي او تر څنګ یې د قلب عملیاتونه دي چې هغه اوس کېږي عملا د اوس پرې استفاده کېږي. یا بس مصنوعي دي چې د خپل عمل ته ورته ګرځېږي د سره لسیږي استفاده کېږي.
ښه، آیا داسې څه شته چې په افغانستان کې خو موږ ګورو درسنې او د فعالیت په اړه زیر محدودیتونه شته دي د سې چې د اي اي پر وړاندې په اصطلاح د استفاده او نشالتونه یاده چې په کله کې د سوازي وایو چې التا ورته د فعالیت اجازه ورنه کړ شي مثلا که څوک غواړي چې د التا استفاده وکړي دا څه شته چې په اصطلاح مخه ونیول شي.
د مخنیوي یوازینی ستونزه ممکن د انټرنیټ ستونزه وي چې د افغانستان په ښارونو کې خلک ورته لاسرسی لري، خو ولې بیا لرې په څو سیمو کې دغه مسله الکتریسټي ځکه وي چې هلته دغه خدمتونه لږ کم وي، نو زه فکر نه کوم چې پرته د انټرنیټ په ستونزې څخه علاوه د بله کومه مهمه ستونزه وي چې په تاسو باندې چې خلک نشي کولی چې مسلم دولتونه په کارو ونه کړي. نو دا د انټرنیټ مسله ده چې هغه د وای فای له طریقه او د خدمتونو له طریقه کولی شي هغه په لږه په سیستم کې هم تطبیق شي، او د دولت مکلفات دي چې په ټولو هیوادوالو ته او مختلفو برخو کې د هیوادوالو بوټ ته په اغېزمن ډول په خپل کیفیت سره انټرنیټ ورسوي ترڅو خلک له ستونزو څخه
صحیح د ټولو مسایلو په اړه تاسو خبرې وکړې. آیا د سیستم شته چې د مصنوعي ځیرکتیا له کابل یا له اړخه توان ورسي یا توانې څه دي په مجموع کې؟
هغه اندېښنې چې په نړیواله کچه باندې د مصنوعي ځیرکتیا په حواله باندې رامنځته کېږي، هغه دغه دي چې بیکاري به رامنځته شي، بشري کاري قوه به لمنځه لاړ شي. عمومي غټه اندېښنه چې نن سبا مطرح کېږي هغه همدغه ده چې بشري کاري قوه به لمنځه ځي او تر ډېره پورې بدن د اتومات کېږي او د مصنوعي ځیرکتیا په سره کېږي. او ګورو مسله د کنټرول مسله دا خلک ویره لري چې مصنوعي ځیرکتیا تر دې کچې اختیار شي چې هغه به بیا د کنټرول د انسان وګړي. بل مسله چې هغه ویره ده او خطرې بللې چې هغه دا ده چې اتومات وسیلې دي چې مصنوعي ځیرکتیا اتومات وسیلې په داسې شکل جوړې کړي چې په اتومات ډول باندې فیر کړي او د انسان د کنټرول وګړي. نو بله مسله چې دا د محرمیت مسله ده، مثلا نن سبا موږ په انټرنیټ باندې د خپل شخصي او هغه معلومات چې کوم دی هغه سپرو، نو دا هغه شخصي معلومات چې دي د آی ملي راټولېږي او بیا جعلکاران شخص بیا دغه معلومات او دغه ډیټا بیا زموږ او یا د مختلفو خلکو په مقابل کې هم کارولی شي. دا دې ته د ډیپ فیک ټکنالوژي ویل کېږي، او دا ډیپ فیک نن سبا ټرند موضوع ده چې په عامه اصطلاح باندې په ټوله نړۍ کې په دې باندې بحث کیږي چې په محرمیت خطر باندې. نو دغه مسایل جدید د مصنوعي ځیرکتیا په حواله باندې چې کمپنۍ او مختلفې تولیدونکي یا کمپنیانې چې آی په برخه کې کار کوي اړینه ده چې د هغو برخو ته کار وکړي، د محرمیت پالیسۍ رامنځته کړي، دولتونه په دې برخه کې سره کښېني او مناسب لارې چارې د دې لپاره چې آی له کنټروله ونیسي. نو دغه بحثونه سره مرسته
دا د ستونزو په برخه کې یو مسله د خلکو شخصي معلومات دي چې آیا د تم لاسرسي امکان نشته چې د ای آی لارې وشي؟
اكيد هو نن سبا انټرنیټ د درې سو نو له دې کې د تاسو څخه د هر انګ ممکن سره خپل کې دلی شي او جالکار شخص هغه څه چې غواړي چې جال هډو کې یو خرابېره مو څه کړي نو هغه له دې کې د تاسو څخه استفاده باندې هغه څه ولې چې هر انګ هر څه وکړي، مثلا لا دې تصویرونه یا حتی عادي ویډیوګانو حتی عادي کتنونه دوی د رښتیا کولای شي چې ډېر داسې څه جوړ کړي او داسې څه رامنځته کړي چې هغه تصویري بڼه ولري او د ګوګل چاپ د یو مختلف اشخاصو په مقابل کې بل مقابل کې وي.
ښه اریان صاحب، راځو ستاسو فعالیتونه د افغانستان کې په کوم برخه تاسو اوس فعالیت کوئ؟
مختلف سافټویر کمپنۍ د کومونو ډیولپمنټ په برخه کې کار کوو چې مختلف سیستمونه ډیزاین کوو، ډیولپ کوي د سیستمونو لپاره او د اداراتو لپاره انجوګانو لپاره، ترڅو د دوی هغه ډیجیټل چارې ترسره کړي شي او د نړیوالو ستونزو سره دوی برابر شي او او دې په دغه شکل باندې هغه خپل انګیجمنت ډېر کړي نړیوال څو برخو ته ورمره کېږي. نو موږ د سکول ډیولپمنټ او سیستم ډیولپمنټ په برخه کې
صحیح اوس په افغانستان کې ځوانان مې مطلب د زیات چې څومره د معلوماتي ټکنالوژي سره د وصل دی په اصطلاح څومره سره علاقه شته، یا په مجموع کې د معلوماتي ټکنالوژي نه څومره په افغانستان کې ځوانان استفاده کوي؟
لکه څه به وایو چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي پر اساس دا مسله چې په هر څومره کم او د ډیرو په حال کې ده، خلک د هر مسلک کې د هر مسلک سره تړاو لري او هر برخه کې د ذکر لري یا کار کوي په وی مستقیم نه غیر مستقیم ډول باندې د ټکنالوژي سره وته دي وی وړ چې په وی درکیا باندې پوښتي او کارول باندې څنګه د ټکنالوژي په ټرین کوم موضوعات چې دغه موضوعات د خلکو د ژوند په سر باندې دي او وی باندې پوښتي ځکه چې نن سبا هر کوم درې خبر په مصنوعي ځیرکتیا او دغه مسایلو باندې راڅرګندېږي نو ځوانان او افغانستان کې عادي ټول وګړي په همدغه لټه کې دي د څېر په وی هڅه هم کوي نو دا به هڅه وي چې مصنوعي ځیرکتیا په ټکنالوژۍ کې او نورو موضوعاتو باندې چې هغه اساسي او تخنیکي موضوعات دي چې په هغه ځان کې دي چې هم په داخل کې دي په کتر بولې چې هم په خارج کې په کتر بولې چې هم د دې هغه تخنیکي مهارتونه او څنګه نو دا د دې راي غوڼه ده چې دا موږ یې موږ یې کوو
صحیح اوس په افغانستان کې سره دی چې د طالبانو په حکومت کې انجونې په زده کړو باندې بندیز خو لګېدلې دی. واضح خبره ده چې نیم هغه ځوانان چې تعلیم او تحصیل کوو هغه انجونې وي هغه دغه سې مسایل ته لاسرسی لري یا نه؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ اوس خو انجونې درس نه وایي یا مجموع کې د انجونو په برخه کې موږ څنګه کولای شو چې دغه ام مصنوعي ځیرکتیا نه استفاده وکړو؟ اده قلق انجونې چې په کورونه کې انټرنیټ لري وکولای شي خپل زده کړې مخته یوسي؟
د فیسانو دا د زړه د تعلیم مسله او ټول کې موږ یو د شرط تعلیم ته ځانګړي ضرورت لري چې هم ځینې یو هم مکان ټول کې تعلیم تر سره شي ټول دا په بحث کې دا مسله او څه لپاره باندې نو ډیری آنلاین کلاسونه د دې په هر کوم کې دی یو ځینې په داخل کې خپل ډونران لري چې هغه د سیستمونو د ځینې کې دی د مس لرننګ مینجمنت سیستمونو د لري چې د هغه په اساس باندې مختلف دي دا د دې ځینې هغه د سیستم ته اسی یو مختلف دي ترتیب برنامه یا پر څون لري او هغه ترتیب برنامه او ته د تدریسي دي نو څه ده چې سیستمونو کې د یو تر وسیلې دی نو هغه دې کومه د ترتیب برنامه شي دا په څه ډول نه مخته دي ځوانان په دې برخه کې د عامه ځایي وینارونه آنلاین سیمینارونه جوړوي او هغه څه چې د هر څه په وخت کې هغه په خپل برخه کې په تر کې یو مخته وړي مثلا په خپل هر جمعه آنلاین وینارونه جوړوم او د دې کوم موضوعات باندې په دې موضوعات باندې بحث کوو تر څو نه فعال دي نو څه څه باندې روان دي څه څه باندې غوښته باندې دي چې د دې کوم ذکر لپاره هغه څه چې خلک تاسو ته د ژوند نه مته په څه باندې د خپل لوی د خپل د خپل لوی په څیر چې د خپل نو موضوع تر دې او د سکون تر دې هغه لګم اخته دي
په مجموع کې هر ډول خان چوي یا ځان چوي هغه څومره تاثیر کوي د ځوانانو د ورځنی ژوند په پرمختګ باندې؟ کاغه د ټکنالوژي په برخه کار کوي یا په نور برخه کار کوي د ځوان په توګه ساس نظر سره
ډیر ځات تاثیر لري او ډیر ځات تاثیر لري نو موږ لا تاسو ډیر ځات د استفادې په ټوله کې افغانستان د خپلې د نړۍ ډیر استفادې ده باندې اساس باندې دولت په دې اړه باندې چې د فکرو کړی ځوانان هم باید د مختلفو لارو د خپل مهارتونو د تیرولو لپاره هڅه وکړي چې په لارو باندې واچوي تر څو هغه خپلې ته ځان په دغه شکل باندې ورورسته چې تر څو د کوم باندې نه نه هغه خپل سره خپلې ته هغه خپل ځان دومره برابر کړي چې په خپل مسله
سي یو بل مسله ډیره مهمه په افغانستان کې د خلکو اقتصاد دی یا دغه اقتصادي توان دی چې د څومره په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی چې ځکه د ځوانان به هم وی چې غواړي خپل زده کړې مخته یوسي په ځانګړي توګه د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې اقتصادي مسایل او یا د اقتصادي کمزورتیا څومره دی په ځوانان باندې اغیز کړی دی؟
ډیر کوم وګویل چې پر اتیا سلام نه ډیر وګړي چې په خپل پلان دی ځوان چې یو دا مسله نه واځي دا چې روانه دا ډیره په خپل افغانستان وګړي او افغانستان یو غریب هیواد وو او موږ به هیله لرو چې دا ورځ به اسمان پای لري او اسمان به یو ځای سره وي او موږ خپل هیله نه وایو
صحیح اریان صاحب، موږ څنګه کولای شو نړۍ سره په دغسې اوسني وضعیت کې چې افغانستان دی هر ډول مسایل یا مشکلات هم په پام کې ونیسو، کولای شو حد اقل د سیمه د هیوادونو سره ځان سیال کو، او مطلب مې د ټکنالوژۍ په برخه کې دی؟
دا هم مخکې مشاره وکړه چې دولت مسلسل په دې برخه کې جدي توجه وکړي، ولې ځوانانو ته هم پکار دي چې دولت سره دلته کښېني، له دولت سره غونډې جوړې کړي، په برخه کې خپل نظرونه سره په دولت کښې دولت د ځوانانو واوري، او ځوانان د دولت واوري، او په دغه شکل سره یو بل ته خپلې مفکورې او نظرې انتقال کړي، او دغه پوهاوی وشي چې دغه څومره ضروري ده چې ټکنالوژۍ سره باید
غواړم ستاسو پیغام هم واورم. خپلو ملګرو ځوانانو ته څه پیغام لري د تعلیم په برخه کې، د ټکنالوژۍ د زده کولو په برخه کې، یا کوم نور مسایل؟
مننه. دور ټکنالوژۍ دی، او وخت د ټکنالوژۍ دی، یو پېړۍ د ټکنالوژۍ ده. نو هر فرد ته، هر ځوان ته دغه بویه چې له خپل هر مسلک سره سره د ټکنالوژۍ د مسلک مهارتونه اړین مهارتونه دي، هغې ته پام او توجه وکړي، او هغې باندې کار وکړي. مثلا چې راتلونکی د همدې ټکنالوژۍ دی، او پرې پیدا کړي
د معلوماتي ټکنالوژۍ چارو شنون کې قریب اریان، ډېر زیات مننه چې په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړ او خپل نظر او معلومات زموږ سره شریک کړ. ښه وخت. قدرمنو دوستانو، دا وه زموږ د نن او وضعیت خبرونه چې په څو دقیقو کې پای ته رسیږي. خو مه هېروئ چې د امریکا غږ نورې خبرونې هم دوام لري. راتلونکي خبرونه مو ستاسو غږ خپرونده. تر بیا.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو څخه
سلامونه. ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رنا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي، او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي، او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماتانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خپرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
ذبیح الله غازی،
مسکا.